سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست. قدر منوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې بر راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام ووري. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ایران تیره شپه د پاکستان پر خاوره بریدونه وکړل. بیگانه وخت د ایران سپاه پاسداران ځواک ته نږدې تسنیم خبری آژانس راپور ورکړ چې ایرانی ځواکونو د پاکستان د بلوچستان ایالت په زرغون غر سیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه د توغندیو او ډرونونو په وسیله ویشتلي دي. امریکا، یو شمیر لویدیځ هیوادونه او ایران جیش العدل ترهګریز سازمان بولي. د ډلې په ایران کې د څو حملو مسؤلیت منلی دی. پاکستان دا حمله غندلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیګانه وخت په یو بیان کې وویل چې دا حمله په کلکه غندي. په بیان کې راغلي چې پاکستان د ایران لخوا د خپل فضایي حریم بې دلیله نقص چې په نتیجه کې دوه ماشومان مړه او درې نجونې ټپیانې شوې په کلکه غندي. اعلامیې خبرداری ورکړی چې د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری قطعا د منلو وړ نه دی او جدي پایلې لرلی شي. بلخوا د ایران پوځ د عراق په کردستان کې هم راکټي حملې کړي او ادعا یې کړې چې د اسرایلو هدفونه یې ویشتي دي. دا بریدونه امریکا، ناټو او عراق غندلی دي. عراقي چارواکو ویلي د دې برید په اړه به چې څلور ملکیان په کې مړه او شپږ نور ټپیان دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي اوسمهال په افغانستان کې 21 میلیون وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. اوچا پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون یوه ښکاره نښه د څښاک د اوبو کمښت دی. د اوچا په وینا د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې د څښاک د اوبو کیفیت ډیر ټیټ دی او ډیری خلک د بیلابیلو ناروغیو له ګواښ سره مخامخ دي. د روان کال په لومړیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف ویلي و چې په افغانستان کې د اوږدې وچکالۍ په نتیجه کې د اوبو 20% زیرمې وچې شوي چې له امله یې خلک د څښاک د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د طالبانو چارواکو د انساني قاچاقبرانو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکړی. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان روح الله عبیده په یو پیغام کې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت خپور کړی په دې اړه ویلي
ټول د یو تنه اوسې په اوو تنو کې شپږ تنه کشران ول، کم عمر او کسان ول. دې کې یو کس د قاچاقبر دی، یو زوی ده او د 15 د هیڅ خپلوان نه دي. نوموړی بیا وایي چې د هر یو ماشوم د کورنۍ سره له 15,000 ډالرو څخه تر 18,000 ډالرو امریکایي ډالرو پورې خبره شوې ده.
طالب چارواکی وایي چې تورن کس غوښتل دا ماشومان لومړی ایران او بیا ایټالیا ته ولیږدوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار تیر کال د انساني قاچاق په تړاو په یو راپور کې اندېښنه ښوولې وه چې لا هم په افغانستان کې ځانګړې ډلې د انسانانو قاچاق کوي او اکثر قربانیان د ډیرو پیسو یا پورونو په بدل کې انتقالوي. د قطر صدر اعظم وایي په ستره سمندرګي کې د یمن د حوثي اغیانو د حملو د بندولو لاره په غزه کې د جګړې پای ته رسول دي. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د سویس په داووس ښار کې په دوهم نړیوال اقتصادي فورم کې د وینا پر مهال پر ډیپلوماتیک حل ټینګار وکړ او ویل پوځي اقدام په ستره سمندرګي کې پر تجارتي بیړیو د حوثي اغیانو د حملو د پای ته رسولو حل لار نه ده. حوثي جنگیالي چې ایران ملاتړ کوي د دوی په وینا د غزې له تړانګې سره د پیوستون د څرګندولو لپاره په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو حملې کوي. د قطر صدر اعظم خبرداری ورکړ چې د حوثي اغیانو پر ضد د امریکا او متحدانو حملې د کړکیچ د زیاتېدو جدي خطر رامنځته کوي. د نړۍ نږدې 12% سوداګریزې بیړۍ په سره سمندرګي کې د یمن او جیبوتي ترمنځ د باب المندب تنګي له لارې تیریږي او وروستیو حملو د دې بیړیو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. او د افغانستان او هند کرکټ ملي ټیمونه نن خپل وروستۍ دریمه شل اووریزه لوبه کوي. د دوی لوبه د ماښام په 6 بجو د هند په بنګلور ښار کې پیلېږي. افغانستان له دې مخکې هند ته خپلې دوه لومړۍ لوبې بایللې دي. افغانستان لوبډل مشر ابراهیم ځدران دوهمې لوبې له بایللو وروسته ومنله چې لوبغاړو ځینې نیمګړتیاوې درلودې، خو ده وویل چې هڅه کوي دریمه لوبه په ښه ډول ترسره کړي. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا سره په راتلونکي فبروري میاشت کې یوه ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شل اووریزې لوبې ولري. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راستره اوسه قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به د پاکستان پر خاور د ایران د حملو په اړه تفصیل ووري. له یو کارپو سره به دا مسله هم وڅېړو چې دا پیښه به کوم عواقب ولري. په یو بل راپور کې به واورئ چې پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ او د ویزو د بندیز اړوند راپورونه تش تبلیغات بللی دي.
زنی حلقه په پاکستان کې په دې فکر کوي چې افغانستان سره باید ټول روابط لمنځه ولاړ شي، اقتصادي روابط، د خلکو تګ راتګ روابط او حتی ډیپلوماټیک روابط.
ولې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تر شپږمو ټولګیو پورې تعلیمي نصاب بدل کړی دی؟
ځینې داسې کتابونه چې هغه مطلب باید موږ د اسلامي شاعرو او د دې تر څنګ د افغاني کلتور او فرهنګ سره په ټکر کې وو، هغه کتابونه ایستل شوي دي.
وابوري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کمزوري روغتیايي خدماتو له کبله ستونزې په زیاتېدو دي.
مردم دسترسی دارن.
پلال مرکز که خلق روغتیایی خدماتو تلاس رسای لری. خوب لری پروتوسیمو که دی خلقو لپارا در دیر ستونزمنه ده. روغتیایی خدمات دیر خنه دی.
نور مطالب هم لرو او پا دو همه نیمهی که نیمه نره پروگرام خپریگی.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه می رحمت سپای کوي. ایران ادعا کړی چې د پاکستان په خبره کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو په وسیله پنهه کړی دي. د ایران سپاهی پاسداران ته نږدې تسنیم خبری آژانس پرون مخام د دې حملو خبر ورکړ. امریکا، ایران او یو شمیر لویدیز هیوادونه جیش العدل یا ترهګری زای یا تروریستی ډله بولی. په دې اړه نور تفصیل سفیولا ستانکزای اوروي.
د ایران سپای پاسداران ته نږدې تسنیم خبری آژانس تیر ماښام راپور ورکړ چې په نښه شوې سیمه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې زرغون غر دی، هغه ځای چې د ایراني چارواکو د ادعا له مخې د جیش العدل ډلې یو لوی مرکز پکې پروت دی. ایراني چارواکو ادعا کړې چې په توغندیزو او ډرون الوتکو بریدونو سره د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په نښه او له منځه وړي دي. دا برید وروسته له هغه شوی چې جیش العدل ډلې د ایران د سیستان او بلوچستان په راس کې په ایراني پولیسو د یو برید مسؤلیت په غاړه واخیسته. په هغه برید کې تیرونه یو ایرانی پولیس وژل شوی و. تر دې مخکې هم جیش العدل ډلې په تیر دسمبر د ایران په راس کې د پولیسو مرکز تر برید لاندې ونیو او لږ تر لږه 11 ایرانی ځواکونه وژل. د امریکا په ګډون ایران او یو شمیر لویدیز هیوادونه جیش العدل ډله یو ترګر سازمان ګڼي. د پاکستان په خاور تر بریدونو مخکې ایران په عراق او سوریه کې هم یو لړ بریدونه کړی دي. د ایران د سپای پاسداران لخوا د عراق د کردستان په اربیل کې بریدونو توند عکس العملونه پاره ولیدي. ایرانی رسنۍ د سه شمې په سهار راپور ورکړ چې د ایران سپای پاسداران ځواکونه هغه څه چې دوی د عراق په کردستان کې د اسرایلي جاسوسانو هدفونه بولي په توغندیو ویشتلي. د دغو بریدونو په غبرګون کې بغداد له ایران خپل سفیر وروغوښت او د ایران سفیر هم احضار کړ. امریکا متحده ایالاتونو او ناتو سازمان د عراق په خاوره کې د ایران راکټي بریدونه په کلکه غندلی دي. د عراق په کردستان کې چارواکو ویلي دي چې د اربیل په ښار کې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه څلور ملکیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه هیواد له راتلونکو اقداماتو څخه به یو دا وي چې د دغو بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. دا بریدونه داسې وخت شوي چې په غزه کې د اسرایلو د جګړې له امله په سیمه کې کړکېچ زیات شوی او د جګړې د پراخېدو اندېښنې راپورته کړي. اسرایل وروسته له هغه په غزې بریدونه پیل کړل چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګر ګڼل شوې ډلې حماس په اسرایل د اکتوبر په 8 بریدونه وکړل. له حماس د سیمې ګڼې نورې وسلوالې ډلې له هغې جملې حوثي یاغیان ملاتړ کوي چې د ایران له مرستو او همکاریو برخمن دي.
پر راپور کې مو واورېدل چې ایران د پاکستان پر خاوره د توغندیو او درونونو برید کړی او ویلی دی چې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په نښه کړي دي. جیش العدل هغه ډله ده چې په ایران کې د څو تروریستي حملو مسؤلیت منلی دی. په دې اړه د چارو له شنون کې شفیق همدرد سره خبرې کوم چې همدا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. همدرد صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. ایران دومره ډاډ له کومه کړ چې هلته یې په پاکستان برید وکړ، بل ځای په سوریه او عراق کې پر خپلو ګاونډیانو بریدونه وکړل، دا دومره زور لري ایران؟
تکل صاحب، تاسو ته استاذ قدرمن اوریدونکو ته سلامونه. ایران په دغه بریدونو سره غواړي
هغه خپل نفوذ په منطقه کې وخی او په منطقوي لحاظ باندې ځان د تقریبا هغه یو قدرت په توګه باندې چې هم نظامی صلاحیت لري او هم سیاسي صلاحیت لري په دې منطقه کې په خلکو باندې ومني. دا کاری مخکې د زینو اسلام پالو ډلو په جوړولو سره دیغه په حمایت سره په منځني ختیځ کې همدارس په افغانستان او زینو نور هیوادونو کې دیغه په حمایت سره خو اوس دوی غواړي چې د دغه بریدونو سره ورسره د سلیمانی تر وژل کېدو ورسره چې د امریکا ځینې اړې په عراق کې پنه خکړلې غواړي چې نړۍ ته دا پیغام ورسوي چې دوی قوی دي، دوی په منطقه کې یو ځواک دی او دوی داغه احتمالي بریدونو نه چې غواکي د امریکا او د اسرائیل لخوا نه به دوی ته متوجي کیږي دغه جواب ویل شي.
همدار څه دا خو تقریبا اوس مهال د سیخکاری چې یو بشپړه جګړه د ایران او د امریکا او د متحدانو ترمنځ تقریبا کپایل شوی نه د لک تر لګه په نږدې راتلونکو کې اټکل کېدای شي.
بالکل دا حماس کومه حمله چې و تر ډیره هدا پوری دا حمله هم د شول کېږي چې اصلي طراحان د دې حمله هم د سپای پاسدارانو یوازې حماس په دې کې وکړول شو. نو جنگ د مغه ووم د اکتوبر نه د تیر کال نه راپیل شوې دی په مختلفو برخو د دغه منطقو کې چې ایران نفوذ لري د اسرائیل او د امریکا د خوانه او د غوی د متحدینو د خوانه او د ایران هم د دې خوانه بیا په مستقیم یا غیر مستقیم توګه د تزواب ویلې. نو موږ ویل شو چې دا جنگ یوازې د ایران او د امریکا نه بلکې په یو نو باندې د اوکران د جنگ نو وروسته د روسیې د چین د ایران او د غوی د زین متحدینو او د امریکا د غوی د متحدینو ترمنځ روان دی چې دې ته یو سور جنگ ویل شو.
بله همدار صاحب، د دې بیگانه یو حمله پر وړاندې او د یوې مخکینه شپې د حمله پر وړاندې به ساسو تصور څه دی چې د لویدیز په تیر د امریکا خبرګون څوي؟
خدا مستقیما د امریکا په اړو باندې یا د امریکا په ګټو باندې برید نه دی، بلکې په پاکستان کې تاسو ځین په نخښې وی دي، په عراق کې تاسو ځین په نخښې وی دي چې هغه مثلا د ایران او یا د امریکا
مخنه او بخي همدار صاحب، د ایران سپاه پاسداران ځواک ویلی دي چې په اربیل کې د اسرائیل او چې د امریکا متحد دی د دوی د استخباراتو مرکز یادځاله وشتلې ده او پاکستان هم د امریکا متحد هیواد دی.
بالکل په دې کې شک نشته چې د متحد هیوادونه دي، لیکن دوی ظاهرا دا خبره کوي چې دوی د خپل مخالفینو په عراق کې د داعش په وړاندې دوی ویل چې موږ دا مراکز د منځه وړي دي یا په دې باندې عمله کړې دا او دلته هم د جیش ولادل په هغه باندې. نو تر اوسه ایران مستقیما د امریکا په هغه ګټو باندې حمله نه ده کړې. که حوثی یاغیان یا حوثیان دوی هڅوي، یعنی دا صحیح ده چې د حوثی یاغیانو تر شام دوی لاس دي، لیکن مستقیما تر اوسه ایران جنگ ته نه دی رامخکې شوی، بلکې په دغه ګروپونه خپل ګروپونه چې په اطراف کې لري دای مشغوله کړی دي د امریکا د متحدینو او د امریکا د ګټو خلاف، خو تر اوسه پورې مستقیم مخامخ شوی د امریکا سره نه دی.
بله،
نو زه فکر کوم چې امریکا هم د غواړي چې د ایران سره مخامخ شي، ځکه امریکا هم په اوس وخت کې د نړۍ په سطح ځینې ستونزې لري.
مننه اوریاوا، او رسته پختنه کلاند جواب راکې چې دا تحرکات به په سیمه کې چې هسه هم د اسرائیل او د حماس د جګړې په نتیجه کې تر ډیره بے ثبات شوي، کوم مهم بدلون راولي؟
زه فکر کوم دا سیمه به نور هم بے ثبات شي. مخکې دینه چې درې کال وړاندې په افغانستان کې طالبان قدرت ته ورسېدل، اندېښنې ورسره زیاتې شوې او ځینې ګروپونو ته گویا یو روحیه پیدا شوله. نو داسې ګروپونه به زه فکر کوم چې داسې بریدونه به او دغه حالات به زه فکر کوم چې مسائل به د منطقه کې نور هم متجانج کی، نه تنها په منطقه کې، په منځني ختیځ کې او د آسیا په جنوب کې زه فکر کوم چې نور نړۍ ته به هم د دغه حالت چې دغه سپی ورسیږي او زه راتون کې دوه درې کلونه او دلته د امریکا انتخابات هم د کچیرتل پر ترامپ راځي، نو زه فکر کوم راتون کې کال او نږدې وختونو کې د نړۍ او د منطقې لپاره ښه حالت نه وینم.
ډېر زیاته مننه قدر منوریدونکو. شفیق همدرد د سیاسي چارو شنن کوي چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي تر شپږم ټولګي پورې د هیواد ښوونیز نصاب بدل کړی دی. د دې وزارت ویان د دوشنبه په ورځ د طالبانو تر ادارې لاندې ملي ټلویزیون ته په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي دي دوی هغه موضوعات چې د دله نظره د شریعت او افغاني دود سره په ټکر کې وو له درسي نصاب څخه ایستلی دي. هغه په راتلونکي کې له شپږم ټولګي پورته د نصاب د بدلون خبره هم کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت په هنې وزارت تر شپږم ټولګي د خونیز نصاب د بدلون خبره کوي. د دې وزارت وایان منصور احمد حمزه د دوشنبه پر ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي په دې بدلون کې د هغو موضوعاتو لري کول شامل دي چې د دله قوله د شریعت او افغاني دود سره یې ټکر درلود.
ځینې داسې کتابونه چې هغه مطلب باید موږ د اسلامي شاعرو او د دې ترڅنګ د افغاني کلتور او فرهنګ سره په ټکر کې وو، هغه کتابونه ایستل شوي دي او د دې ترڅنګ هغه کومي محتوا وي چې د اسلامي شاعرو او د افغاني کلتور سره په ټکر کې هم چنن د کتابونو له داخل څخه ایستل شوي دي او تر شپږم صنف پورې مکمل شوی دی الحمدلله.
منصور احمد حمزه زیاته کړي یو تخنیکی کمیټه ګمارل شوی او د نورو ټولګیو په درسي صاحب هم کار کوي چې پراتون کې کبل شپږم ټولګي پورته درسي نصاب هم تغیر وکړي. بل خو یو شمیر خون کې وای تر اوسه د نوي خونیز نصاب کتابونه نه دی ورکړل شوی، خو ورته ویل شوی چې د کوونکو ته باید ډیر اسلامي موضوعات تدریس شي. یو بل خون کې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې اچي ازادي رادیو ته وویل تر اوسه چې کوم نصاب تدریس کېده له اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ سره هیڅ ډول ټکر نه درلود.
اگر در گذشته هم
کاپتر کې هم کوم کتابونه موږ څخه کوونکو ته تدریس کول، هغه کې قران کریم وو، دینی علوم او نور کتابونه، هر پاڼه د فرهنګ اسلام او الله تعالی په حمد او ثنا پیل شوی و او هیڅ ډول استونزې نه درلوده. په دې کتابونو کې هیڅ ډول افراطی موضوعات هم د کوونکو ته نه ورخودل کېدل.
په ورته وخت کې د خونیز چارو وڅیړونکو ډاکټره حمیرا فرهنګیار وایي له تیرو کلونو را په دې خو د افغانستان په خونیز نصاب کې هیڅ داسې موضوع نه دلیدل شوی چې اسلام مقدس دین او د افغانستان له فرهنګ سره په ټکر کې وي.
امیدوار سم چې ای
مخالمند یو چې د پالیسۍ او پنساب کې راغلی بدلون د نړیوالو معیارونو سره برابر وي. دا باید د سکتې نیوي چې د ځوانانو راتلونکي جوړ کړي، ځکه ځوانان چې کله هم فارغيږي ټول په یو برخه کې لوړ زده کړې نه کوي. له همدې امله هر شخص بیلابېلې هیلې او فکر لري او ځینې غواړي چې په مختلفو څانګو کې تدریس وکړي.
د ویلو دا چې د طالبانو رژیم لبیا حاکمیت وړاندې جمهوریت نظام د دینی زده کړو په اړه یو ځانګړی نصاب جوړ کړی او ویلي و چې دا نصاب د ماډرن دیني علومو ټول موضوعات رانغاړي خو له تطبیق وړاندې جمهوریت نظام سقوط شو. د طالبانو اوسنی رژیم په نصاب کې د بدلون ترڅنګ لښپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي او په هانتونونو هم تړلی او تر ډیره چارواکو د دینی علومو په زده کړو ټینګار کړی. دا سیمه چې د پوهنې وزارت په اړه نه کې په ډیر شمیر مدرسې هم نوي جوړې کړې دي. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله غا پروان المریس کال کې نورستان ته د سفر پر مهال ویلي و چې په هر ولسوالۍ کې لس دینی مدرسې جوړوي. د طالبانو حکومت د ارشاد حج اوقاف وزارت معین زر محمد حقانی هم په مزمری میاش کې ملت ته حساب ورکونی پونم جوړه شوی غونډه کې ویلي و چې د وزارت تیر یو کال کې لیو سلوشل ډیرو مدرسو او دارالحفاظونو ته په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د فعالیت جواز ورکړی دی.
و موریدل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تر شپږم ټولګي پورې د هیواد د معارف ښوونیز نصاب بدل کړی او ویلي دي چې د دوی له نظره هغه موضوعات چې د شریعت او افغاني دود سره په ټکر کې وو له دې درسي نصاب څخه ایستل شوی دی. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو قدر منوریدونکو د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په نولس یوشت او پنځه ویشت مترو لنډو څپو خپریږي.
راپورونه مرکه او
اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو په مکرې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې ملالی بشیر چمتو کړی ده.
انډیپندنت مجلې په هرات ولایت کې ورستوي زلزلو ته کتلې او په دې اړه یې لیکلي چې د اکتوبر په 8مه په هرات ولایت کې د رښتر پر کچه 6.3 درجه زلزله وسوه او څو ورځې وروسته د اکتوبر په 11مه په همدې ولایت کې دوهمه زورور زلزله وسوه چې له امله تر زر ډیر کسان وژل شول. په مقاله کې یادونه شوې چې د بشری مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په یو بیان کې ویلي په زندجان او انجیل ولسوالیو کې په زلزله کې د وژل شویو کسانو اکثریت ښځې او کوچنیان دي او 20,000 کورونه ویجاړ شوي دي. په دې مقاله کې راغلي چې په عامه خدمتونو کې د پانګونې په برخه کې د طالبانو د حکومت پاتې راتلل بنسټیز خدمتونه نور هم خراب کړي دي چې د دوغو خدمتونو نشتون له دا ډول استراري وضعیت د خلاصون لپاره د زیانمنونکو ټولنو مخه نیسي. یونیسف ویلي چې په 2023 کال کې په بیړنۍ توګه 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري چې د 9.4 میلیونه افغانانو بشري او لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او دا د افغانستان د نفوس نیمایي برخه جوړوي. مکاو بزنس خبرونه د تورخم دروازې د بندیدو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي د دوشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تر ټولو مصروفه لاره زرګونو لارې بندې وي. دا یو څو ورځې وروسته له هغه چې د سوداګریزو موټرو د چلوونکو لپاره د اسنادو د اصولو په خاطر دا لاره وتړل شوه. د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ په وروستیو میاشتو کې وروسته له هغه په موقتی توګه قطع سو چې اسلام آباد تیر کال په پاکستان کې د میشتو بی اسنادو افغانانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او دغه هیواد ته د افغانانو د ورتګ لپاره د اسنادو شرایط سخت کړل. په مقاله کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر خانجان الکوزی له قوله راغلی چې وایي د تورخم دروازه د جمعې په شپه د سوداګریزو موټرو پر مخ وتړل شوه چې له امله یې د دوشنبه تر ورځې پورې د پولې دواړو غاړو ته شاوخوا 3,000 لارې بندې پاتې شوې. وروسته لولو دې کار نه یوازې د دواړو هیوادونو سوداګرانو ته زیان اړولی بلکې د بازار د بیو د لوړېدو لامل هم سوی دی ځکه چې ډېرې لارې خوراکي توکي وړي چې د لارې د تړل کېدو په صورت کې خرابېږي. په دې مقاله کې راغلي چې دواړه لوري د تورخم د دروازې د تړل کېدو پړه پر یو بل اچوي. دا لنجه د دواړو خواوو د موټر چلوونکو د ویزو او پاسپورتونو د غوښتلو پر سر و چې ډېرې افغانان یې نه لري. لیکوال د پاکستان د ګمرک یو چارواکي له قوله لیکلي چې وایي د تورخم پر لاره د پاکستان لخوا تقریبا 450 لارې بندې وي او 600 نورې د پولي په اوږدو کې باندې پاتې وي. د مقالې په پای کې راغلي چې د دواړو غاړو د چارواکو په وینا د ستونزې د حل لپاره د اسلام آباد او طالبانو د حکومت ترمنځ خبرې روانې دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. اوس هم ورزو نور موضوعاتو ته. پاکستانی چارواکو له افغانستان سره د سوداګرۍ د بندیدو او د ویزو د بندیز په اړه راپورونه تش تبلیغات بللی دي. په داسې حال کې چې په کابل کې د پاکستان سفارت له څو ورځو راهیسې د ویزو پروسه بنده کړې ده. صفی الله ستانکزی او د موضوع نور تفصیل.
د پاکستان حکومتي سرچینې وایي په کابل کې د دوی سفارت د ویزو په برخه کې درامنځته شوې تخنیکی ستونزې په حل باندې کار کوي. دغه منابع او د نوم د ناخستلو په شرط د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي هغه راپورونه چې ګواکې پاکستان پر افغانانو ویزې بندې کړي ناسم او د دوی په خبره یوازې پروپاګاندا دي. په خو هم افغانانو د پاکستان د ویزو لپاره په میاشتو انتظار ایست خو د ورشتي راپورونو په اساس د پاکستان سفارت له څو ورځو راهیسې د ویزو د صادرولو بهیر درولای دی. په خپل رسنیو هم ګڼو خلکو د سفارت لخوا د ویزو د غوښتنلیکونو د رادیدو په اړه شکایتونه کړي. په دې سربېره له تیر جمعې راهیسې د تورخم دروازه هم د ترانزیت په مخ تړلې او دواړو غاړو ته لکتر لګه زر بارونکي موټر ایثار پاتې دي. د دې لارې د بیا خلاصون لپاره د طالب چارواکو او پاکستانی لوري خبري به نتیجې پات رسیدلې. د پاکستان چارواکو بیا د ازادي رادیو مشال څنګه ته ادعا کړې چې دوی خپل گاونډي هیواد افغانستان سره سوداګري نه ده بند کړې. اخو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګړې خونې مشر خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې د لارې بندیدو تر ټولو ډیر تاوان سوداګرو ته رسیدلې.
درې سو کانټینر هغه طرف ته موټر خالی د پروټو ولاړې دي خالی د مالټیو د کینو د پاکستان نقصان ده. همدارنګه زمونږه نقصان ده د مختلف موټر ولاړې دي کانټینرونه یعنی د ورځې حد اقل یو لک ډالر دوه طرف ته تاوان رسیږي.
په سرحد کې د شخړو او ځینو نور لانجو په خاطر په خوام تورخم او سپین بولدک تړل شوی او ورسره د ویزو پروسه له خنډ سره مخ شوی. خو دا ورشنون کې د پاکستانی لوري د اقداماتو یو لوی علت د مولانا فضل الرحمن پلاس د طالب مشرانو پیغامونه بولي. له دې ډلې د افغانستان او پاکستان د مسایلو شنون کې او خبریال سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
د مولانا فضل الرحمن په لاس چې افغان طالبانو مشرانو کوم پیغام پاکستان ته استولای د هغه ځینې حلقې په پاکستان کې ناراضه شوی دي او یو شمیر په دې فکر کوي چې افغانستان سره باید ټول روابط لمن زولار شي، اقتصادي روابط، د خلکو تګ راتګ روابط او حتی ډیپلوماټیک روابط ډیر کم تعداد ته راښکته شي. دا څنګه بری کی چې مولانا فضل الرحمن سفر د کومه مثبته نتیجه ورکړي، بلعکس د نرموړي سفر نو ورسته په سمدستي ډول تجارت افغانستان سره بند شوی ده او پاکستان له خوا د ویزو صادرېدل بند شوی دي او هغه ویزه درخواستونه چې ورکول شوی وو په یو ناڅاپي ډول اکثریت یې منسوخ اعلان شوی دي.
د پاکستان جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تیرونی افغانستان ته سفر کړی او د طالبانو د رهبر مولا هیبت الله اخونزاده او نور غنو چارواکو سره لیدلی وو. مولانا فضل الرحمن ویلی وو د پاکستانی لوري پیغامونه او دریز بل طالب مشرانو سره شریکوي. پاکستانی چارواکي په خپل واد کې د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړل یو ډلو اچوي چې د دوی خبره په افغانستان کې پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار دا رد کړي چې افغان خوري بل چاته ګواښ پیښوي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې نیمه نړۍ ځنګړی پروګرام خپې پایلېږي. خو له هغه مخکې اورستای راپور د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې د بشري ناورین او کمزوري روغتیاي سیستم له کبله په دې هیواد کې هر ورځ 21 میندې مري او په نتیجه کې 1,340 ماشومان زیانمن کیږي. د سازمان په خپل یو اورستای راپور کې دا خبره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیاي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله ډېرې خزي او ماشومان زیانمن کیږي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په 2023 کال کې د افغانستان د روغتیا له سکتور سره د مرستې د بیړنۍ غوښتنې په اړه په یو راپور کې ویلي په دغه هیواد کې هر ورځ 21 مړ کیږي چې له امله 1,340 ماشومان اغیزمن کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي طبي پیښو، وچکالۍ، د خوراکي توکو کمښت او کمزوري روغتیايي سیستم اړمن خلک اغیزمن کړي او د افغانستان په 40,000 کلیو کې 9.5 میلیونه وګړي روغتیايي خدماتو ته ډیر کم او یا هم هیڅ لاسرسي نه لري. په دې راپور کې راغلي چې د خزو پر کار او زده کړو بندیز روغتیايي خدماتو ته د خزو د لاسرسي ستونزه لا پسې خرابه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بشري ناورین لا هم د نړۍ لستر او بحرانونو څخه ده. په دغه راپور کې د څخاک د پاک اوبو د کمښت او روغتیايي معلوماتو ته د نه لاسرسي مسأله هم مطرح شوی چې لا څلور ډیر ولایتونو څخه ډیر شي د پاک اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 2023 کال کې د بودیجې نشواله تر ټولو ستره ننګونه بللې چې له عملی 212 ثابت او ګرځنده روغتیايي مرکزونو فعالیت بند شوه او 2 میلیونه خلک روغتیايي خدماتو ته لا لاسرسي محروم شوي دي. همدارنګه د 2023 کال په اگست کې شاوخوا 2800 د روغتیا او تغذیه معلوماتو سیمایزو ټولګیو خپل فعالیتونه درولي چې 1,340,000 ماشومان اغیزمن کړي چې نمایي تر 15 کلونو څخه کم عمر لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي سره لدې چې د دوی په ولسوالیو او کلیو کې روغتیايي مرکزونه شته خو متخصص ډاکټران او باکیفیته درمل نه لري. د غور ولایت د لعل سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکو خاطرې ازادي رادیو ته ویل
مردم دسترسي تور
په لعل مرکز کې خلک روغتیايي خدماتو ته لاسرسي لري خو په لری پروتو سیمو کې د خلکو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده. روغتیايي خدمات ډیر ښه نه دي، په روغتونونو کې درمل نشته،
خریداري دوا بسیار مشکل است.
په همدې حال کې د بامیان پسمڅو کې اوسیدونکو چمنالی وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله دوی با کیفیته روغتیايي خدماتو ته لاسرسي نه لري.
زموږ اقتصاد له صفر څخه هم تیر دی. په کورنۍ کې شپږ تنه یو، په بامیانو کې په یو غار کې اوسېږو. کار نشته، د څښاک اوبه نشته، دلته خلک ناروغ دي. کوم روغتون چې لرو کله چې هلته ورشو امکانات یې ښه نه دي.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د دغه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې د چې تر دې وړاندې یو شمیر نورو بنسټونو هم ویلو چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او ژوند محدودیتونو لګولو روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو ته د دوی لاسرسی کم کړي او له همدې امله ښځې د روغتیایي خدمتونو لکه مخ سره مخ کیږي.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوهم نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ایران تیره شپه د پاکستان پر خاوره بریدونه وکړل. د ایران سپاه پاسداران ځواک ته نږدې تسنیم خبری آژانس بیگانه وخت راپور ورکړ چې ایرانی ځواکونو د پاکستان د بلوچستان ایالت په زرغون غر سیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه د توغندیو او ډرونونو په وسیله ویشتلی دي. امریکا، یو شمیر لویدیز هیوادونه او ایران جیش العدل تروریستی ډله بولي. د ډلې په ایران کې د څو حملو مسؤلیت منلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخت په یو بیان کې ویل چې دا حمله په کلکه غندي. په بیان کې راغلی چې پاکستان د ایران لخوا د خپل فضایي حریم بې دلیل نقص چې په نتیجه کې دوه ماشومان مړه او درې نجونې ټپیانې شوي په کلکه غندي. اعلامیه خبرداری ورکړی چې د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری قطعا د منلو وړ نه دی او جدي پایلې لرلی شي. بلخوا د ایران پوځ د عراق په کردستان کې هم راکټي حملې کړي او ادعا کړي چې د اسرایلو هدفونه یې ویشتلی دي. دا بریدونه امریکا، ناټو او عراق غندلي. عراقي چارواکو ویلي چې د دې برید په اړه به چې اووه تنه ملکیان پکې مړه شوي او شپږ نور ټپیان دي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي اوس مهال په افغانستان کې 1.8 میلیون وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. اوچا پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون یو ښکاره اغیز د څښاک د اوبو کمښت دی. د اوچا په وینا د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې د څښاک د اوبو کیفیت ډیر ټیټ دی او ډیری خلک د بیلابیلو ناروغیو له ګواښ سره مخ دي. د روان کال په لومړیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف ویلي و چې په افغانستان کې د اوږدې وچکالۍ په نتیجه کې د اوبو 20% زیرمې وچې شوي چې له امله خلک د څښاک د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخامخ شوي دي. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د طالبانو چارواکو د انساني قاچاقبرانو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکړی. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قومندان روح الله عبیده په یو پیغام کې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت خبر کړی، ویلي چې تورن کس غوښتل د ماشومان لومړی ایران او بیا ایتالیا ته ولېږدوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د څار ادارې سیګار تیر کال د انساني قاچاق په تړاو په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې له هم په افغانستان کې ځانګړې ډلې د انسانانو قاچاق کوي او اکثر قربانیان د ډیرو پیسو یا پورونو په بدل کې انتقالوي. د قطر صدر اعظم وایي په سره سمندرګي کې د یمن د حوثي اغیانو د حملو د بندولو لارې په غزه کې د جګړې پای ته رسول دي. شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی د سویس په داووس ښار کې په دوهم نړیوال اقتصادي فورم کې د وینا پر مهال پر ډیپلوماټیک حل ټینګار وکړ او ویل پوځي اقدام په سیمه کې پر تجارتي بیړیو د حوثي اغیانو د حملو د پای ته رسولو حل لار نه ده. حوثي جنگیالي چې ایران یې ملاتړ کوي د دوی په وینا د غزې له ترانګې سره د پیوستون د څرګندولو لپاره په سره سمندرګي کې په سوداګریزو بیړیو حمله کوي. د قطر صدر اعظم خبرداری ورکړ چې د حوثي اغیانو پر ضد د امریکا او متحدانو حمله د کارکېج د زیاتېدو خطر رامنځته کوي. د نړۍ نږدې 12% سوداګریزې بیړۍ په سره سمندرګي کې د یمن او جیبوتی ترمنځ د باب المندب تنګې له لارې تیریږي او وروستیو حملو د دې بیړیو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. او د افغانستان او هند د کرکټ ملي ټیمونه نن خپل وروستۍ دریمه شل اووریزه لوبه کوي. د دوی لوبه د ماښام په شپږو بجو د هند په بنګلور ښار کې پیلېږي. افغانستان له دې مخکې هند ته خپلې دوه لومړۍ لوبې بایللې دي. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا سره راتلونکې فبروري میاشت کې یو ټیسټ، درې یو ورځنۍ او درې شل اووریزې لوبې وکړي.
نیمه نړۍ اخسر بمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنی ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی هغه نارینه چې د ډیر وخت لپاره په سفر ځي میرمنې او ماشومان له کوم ستونزو سره مخ وي
ماشوم باندې مریض کیږي خو نشته لای خپل لیور ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض مویسه
په خوده د سی وخت راغله چې په خپل سترګې مې دل چې پلا راغله ده اولاد خپل پلا نه پیژنې چې د سړی څه کوي منکره
سړی چې خپل میرمن او بچی د ډیر وخت لپاره یوازې پریږدي ل شرعي او حقوقي اړخ یې دا کار څنګه دی
دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې لسلور میاشتو زیات مسافرت وکړي
نن ام د موضوع چېرو ملکیه مو کړی قدر من اوریدونکو خوی تاسو هم لیدلی او اوریدلی بی چې په یو شمیر کورنۍ کې کله چې خپل اولادونو ته ودونه وکړي یا خو کورنۍ خپل زامنو څخه غواړي چې د پیسو پیدا کولو لپاره مسافرت وکړي یا هم خپل نارینه دا پریکړه کوي چې بل ملک ته د کار کولو لپاره لاړ شي بیا نو هغه وی چې خپل نوې ناوې یا هم کوژدن هیواد کې پریږدي او خپل مسافرت ته مخه کړي د کابل خار یو اوسیدونکو چې نغ وړي نوم په خبرونه کې واخلو د دې ستونزې پاکله وایي
د سه حالت مرغله چې شلو راځي یو میاش د واده نه نه شي زی خارج تکنه هر څه د کور مشکلاتي مثلا فلارکیږي مسئولیت داخلي اماغه خزه اماغه خپل میړه کنه ان مریضيږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کیږي خو نش خپل لیور ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض زمماويسه یا مثلا بل چاته خو نشي ویل خپل خواخي خسر ته چې زه ماته پیسې پکار د پیسې راکته کنه نو هر سړی چې واده کوي ادا کلم ان خزه باید سپورټ کی خزه سره باید وسی اماغه خپل خزه خپل میړه خپل مشکلات باندې خپوي دی شي خزه نه پریدي ان چې میړه وي سی خپل انګور نه پریدي چې زوی وي ولې وکځوي مې خپل خځوي سیمونته پیسې نه لګي او چې دلته پیسې ولګي بیا هغه خځته یعنی هغه پیسې نه رسیږي مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالی خوراک وي خښون وي هغه ورته نه برابرې ځکه وي نشته همدومره لګي چې هغه د کور خرج کیږي خو نه خځه ډیر حق لري باید همیشه خوان ور سره ای او په هر لار په هر قدم کې او دا ډیرخه خبر وی چې نن ځوانان خپل خځه باید وی سي بهر کې بهر ملک تزي باید خپل خځه وی سي ځکه هر څوک یو ضرورت لري مینه ته ضرورت لري پلدا چې ماشومان د پلان مینه ته ضرورت لري که څومره مثلا یو خځه ژوند نو تقاضا د ژوند تقاضا دي خواهشات دي لوړ دي مثلا هغه خواهشات چې خپل خځه خپل میړه نه پوره کول شي بل چانه
نارینه بیا د مسافرت لوی علت یوازې او یوازې په هیواد کې وزګاری ګڼي د خوست اوسیدونکو اکبر خان د خپل خسر پاکله وایي چې د دل واده څخه مخکې په سفر تللی لا تر اوسه خپلې کورنۍ ته نه دی ستون شوی
همزه در تو خمسز ما خسر سید ما وادم کړه دو کلم دی وادم وتلیو دا از ما وادن سالور کلم مخ کتلل بعد شپغم کال د وسپوري د کور ته نه درغله نو دا یو مثال ما در کنورم د زیاتره مثال نه دی سعودي او دوبه او د کوم محلي ملکونو عربي ملکونو سیدی دغه زیاتره خلک مسافری دو کال ته درو کال ته تر سالور 15 کال پورې کور ته نه راځي ایو خبره دا استلا ده سه سعودي مسافر ته خیر سه زوړ سه زړه خزور پاتې یو لوبر زوړ پاتې نو زمانو تربیه او کومه سي ضرور دغه رقم نسي ور کولای زیاتره مجبوري واج نزي څو کم د ملک ته د مستي یا د خواهشات لواج نزي کوم سي مجبور سي عربي عربي ملکو ته کاش کی نو حالت سلاړ سي حالت بس عربي ملکو کې اول سعودي مثال وار کسه مزدور سي څومره کار کوي نیمه کفیلانو سیستم میغه کې ترزی او نیمه په کور تر لګي او نیمه غلطه خرچه کوي نو هغه دومره بیا نسي کولای سي درې کال بعد رزي دومره بچت بیا د سر نه یې سي هغه بیرته کور ته پیراس او دلته مصرف کوي نو زیاتره داسیم کیږي سي ولا ما کوم سي لیدل ټیکټونه په کار جو کې بیا راس افغانستان ته نو دا مشکلات تا او دلته بچانو روزنه او تربیه غا رقم نه کی کومه سی ضرور ده زکه سی پلار سی کومه تربیه ور کی زوی تا غا بل څوک نسی ور کول نو پلار سی په بل ملک شو نو خامخه زمانه بلاری کیږي دا مشکلات خزه ده خزم خپل حقوق لري
کله نارینه دومره ډیر وخت په سفر دی چې کله بیر تر دی خپل ماشومان نه پیژني د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شامله په دی اکله وای
خلک شته دی یعنی زموږ په خپلوانو کې زموږ په دوستانو کې همکارانو کې چې مثال تللی دی په خپله مینې لیدلې دي چې ځینې کسان دي ماشومانې پاتې دي دلته خپله مثال څو کالونه کېږي په دوبۍ کې اوسېږي یا په امریکا کې یا په لندن کې زیاتره په فرانسې کې هر چېرته اوسېږي اولادونه یې پاتې دي مثال ځوانه ښځه یې دې په تمه باندې ناسته یې ځي یو کال پاس دوه کاله پاس یا ورځې راځي مثال یو شل ورځې تېرې یا پنځلس ورځې یا یو میاشت تېرې بیرته ځي بیچاره ګان پاتې کیږي ماشومان بې پلاره غټېږي دلته په خدای داسې وخت راغلی ده چې په خپلو سترګو مې لیدل چې پلار راغلی ده اولاد خپل پلار نه پېژنده چې د سړی څه کوي منکره ښځې خپل خاوند نه دی پېژندلی چې دا څوک ده دا سړی ځکه چې څیرې تغیرېږي د دی که نه اوس خو دغه موبایلونه شو لنډ شو پخوا خو دا موبایلونه هم نه وو نو ډېر مشکل کې کېده نو دا کسان چې د دې ځینه ځي دا د دوی تاوان ده چې مثال ښځه او بچیانې پاتې کیږي کوچیزی خیر یو کال دو کال پنځه کاله پس د دې چې وسه پیدا کوي اقلا تر څو چې هلته بله ښځه کوي په هماغه باندې د خپله ښځه دوی ولې نه وړي د خپله مېرمن ول دوی نه وړي چې د دې په تمه باندې دلته ناسته یي او دا ماشومان چې مثال هلته نور ماشومان د نفر پیدا کوي ښځې خارجي یي مثلا بچیان د دې چې زه خوشحاله مې خو ولې خپل بچی نه وړي هلکان دي چې نامزاد دي وکاله اته کاله شل کاله پنځلس کاله په دې خپلو سترګو م کتلي دي په خپلو غوږونو م اورېدلي دي نامزاد پاتې دي همدلته والله نامزاد هم هلته ده او هغه هلته خپلې عیش نه شي کوي هلته مثال خارجیان دي یا افغانان دي یا بله ښځه کوي یا هغه کوي دا د هغې په تمه هلته ناسته اوسي ولې دا کوم قانون کې راغلی دا مثال ځان نه خوشي کوي د دې نامزاد نه چې ودرېږه خلک ما پورې ونه خاندي خلک په دوه رقم خپل خندا کوي نو ولې د خپل ژوند خپل تباه کوي وای ودرېږه چې والله ورور ته مې څوک کم ونه ګوري پلار ته مې څوک کم ونه ګوري چې لور دې پرېښې ده نه د هر سړي خپل ژوند ده ښځه بچي لري ځان سره دې بوزي یا که لکه ګزاره هم کېږي بېرته خپل وطن ته دې راشي او څوک چې نامزاد دي نو وخت چې بل نفر سره ته واده کوي ژوند دې جوړوي دا ول خپل پته ما پرې دی خو دا هم خی پرې دی یا یې وغواړه که خوښه دې وه نامزادي دې کړې وه وی غواړه او که نه دې وه خوښه نو پرې دی چې د بل نه پاتې نه شي او مثال ستان هم پاتې نه شي دې ژوند هم خراب نه شي او ستاسو ژوند هم خراب نه شي دغه حساب باندې د زیاتره ژوند خرابېږي که ښځینه یې د اولاد سره ناسته یې خدای یې لېته مریضي راشي جوړي نه جوړي راشي او مثال د بچو پالنه ډېر سخته ده دې خواته مثال دین درور د لیواله د خوښه خسر خبره مې یو چا سره به د ډېر خبرې نشي کولی یو فیشان به نشي کولی جامه به نشي اغوستلی که وای اغوستم وای خاوند مسافر ده دا څه خبره ده که نامزادي همچنان
له شرعي او حقوقي اړخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر ښځې او ماشومان یوازې پریښودل مناسب کار نه دی شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې وګه په وګه د ژوند ستونزې حل کړي نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پریږدي
د کوژدې په جریان کې یا وروسته له واده نه مېرمن سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره هلته اقامت ترلاسه کړي هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي او په دې کې بیا څو کاله تیریږي اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنی ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد د نکاح کې یا په نامزادي کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسیږو دا باید په عمل کې پیاده شي که په عمل کې پیاده نشي نو دا عقد بیا هیڅ معنا نه لري د عقد د نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي که چېرې دغه څه نه کیږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره د روزګار لپاره یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي هلته په دې کې بیا څو کاله تیریږي دا واقعا د حقوقو تلف ده هم مادي حق تلف کیږي په دې کې د یوې مېرمنې هم معنوي حقوق تلف کیږي نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده د غواړي چې لاړ شي بهر ته نو لومړی خو کوښښ دی وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسیږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي خو که چېرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته
ژوند وکم. نو کوخخ دی وکي چې د خپل بچیانو سره یا خپل میرمن سره د یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکي، ځان ته د دې زمينه مسايده کې ترسو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تیریږي مثلا او د غزوان زی هلته ترسو چې قبولي، هلته ترسو چې ځان د کاروبار پیدا کوي، ترسو چې د هغه هیواد اسناد ترلاسه کوي، د کار جواز ترلاسه کوي، په دې کې واقعا څو کاله تیریږي. او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص د خپل د فامیل په وړاندې، او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه، له خپل فامیل نه، له خپل میرمنې نه هلته زیات واوسیږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړه، هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار نه وي، روزګار نه وي، دای کولی شي چې د څلورو میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي. بعد له هغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته، خپل کورنۍ ته به راځي، او یا به خپل کورنۍ هم هلته غواړي. نو دغه هم د میرمنې سره په موافقې ترسره کیږي، له خپل فامیل سره په موافقې ترسره کیږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپل میرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقې به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي، نو د حق نه لري، د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته، هلته واوسیږي. ځکه عقد د نکاح ده، دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ کچیر د ژوند په اړه تصمیم نیسی، نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت خي، هغه به موافقت خي ورسره، او د هغه رضایت به اخلي. نو کچیر دغه سینه بیا د حقوق و نقض ده په ښکارا ډول سره، او دا حق تلفی ده، دا ظلم ده، دا بی عدالتی ده چې د خپل کورنۍ په وړاندې یو څوک تر سره کوي.
یا قونو فالا تورپیکی ستانکزی وای چې د کلونه کلونه د افغان میرمنو د ستونزو د حل کولو په برخه کې له دوی سره کار کړی دی. دا وای چې له بده مرغه دا خبره چې نارینه میرمن هیواد کې پریږدي او خپل د اوږده وخت لپاره په سفر ځي ډیر لیدل کیږي. لن موري سره مې مرکه کړی، هغه په پایل کې وای
د ښځو ځوان ته ګورو له ورځې نه چې پیدا کېږي تر ورځې چې له دنیا نه ځي او مري، ټول ژوند یې د ستونزو او کړاوونو څخه دا کوي. خو بیا ستونزې رقم رقم دی، او دغه ستونزه جنوبي ولایاتو کې خو بیخي تقریبا که ووایي چې عامه ده. په هره کورنۍ کې یوه دوه ښځې همدغسې وي چې سړي تر نه ځي تر لسو کالو تر دولسو کالو پورې ښځه هملته وي. په افغانستان کې ښځه که ماشوم ولري، که ماشوم ونه لري نو هملته به وي. نو د هغې ځوان حفت او ټول ځوان د پاغه کې تېرېږي، او د سړي ځوان په مسافرۍ کې تېرېږي. کله چې د ښځې ستونزې ته چې ښځه هلته څومره ستونزې ګوري، څومره خبرې اوري، هغه خو بالکل هغه خپله هر څه له لاسه ورکوي. او د سړي ځوان خو هغه رقم ځوان که وغواړي نهسي جوړولی ځان ته. خو بیا هم نسبت ښځې ته سړی پکې خود مختاره یي، سړی پکې آسوده یي، سړی به هغومره جنجالونه چې په ښځې باندې په نارینه باندې هېڅکله نه راځي. د ښځې ځوان ته اهمیت نه ورکول د یوې ښځې ته چې کله دوی ورسره واده کوي، د دې په نیت واده نه ورسره کوي چې ځوان در سره وکړي. دې په نیت یې کوي چې هلته به د ما د مور و پلار خدمت وکړي، د دې لپاره واده نه ورسره کوي چې ځوان در سره وکړي، اولاد روزي آینده خپل پر سره جوړ کړي. د دې لپاره نو ما ښځه بیچاره ده، او د ښځې ځوان ته اهمیت نه ورکول دي.
بله، اکثرا لیدل سوی چې د دغه سې نارینه او کورنۍ هم د دغه طرفداری چې زوی لاړ سي بهر ته کار وکا، او میرمنې په افغانستان کې هر چیرته چې له دوی سره اوسي، دغه کورنۍ په دې باندې پویږي نه چې دغه کله زوی ته واده کړی ده، دغه میرمنې خپل میړه ته او میړه میرمنې ته ضرورت لري، باید یو ځای ژوند پیل کړي، په دغه باندې پویږي نه. او که یوازې دوی ته خپلې غوښتنې مهمه وي، د زوی ګټه مهمه وي، چې باید هلته هر څه وګټي او دوی تیره ولیږي.
څنګه ته پوهیږي؟ څنګه نه پوهیږي چې دا مشترک ځوان دغه تیر کړی وي، تجربه لري، د ځوان لور لري، خپله لور څه ورکوي. کله بیا همدغه توقع نه لري چې د دوی لور همدغسې سي په یو کور کې خاوند ترنه مسافر سي. اصل کې د دوی ته ما خپل ګټه او خپل خواص دوی ته مهمه ای چې دوی ته سره ګټه او نسبی ګټه ورسیږي او خزه مالته د دې لپاره هغه دی کور کار او هغه کې کول کې د یوې خزه ځوان ته اهمیت نه ورکول دي د یوې خزه ته توجه نه کول دي او هغه خزه هم خپل غږ نسی پورته کولای که غږ پورته کی بیا دوی وایي چې دا بې شرمه ده او د خپل خاوند غواړي په اصل کې هغه د خزه حق ده د ښځې حق ته نه کتل دي کورنۍ بالکل پوهېږي څنګه نه پوهېږي نو دوی خو پوهېږي چې دا ښځه مرا واده کړله د دې لپاره چې د خپلې مېړه سره ژوند وکړي دې لپاره خو م نه ده واده کړی چې ګرده ورځ د کور کار وکړي او مېړه ترنه مسافر وي او کومه ګټه عواید چې راځي هغه هم د هغې ښځې ته کله ورکوي.
بله تاسو ښه خبرې ته اشاره وکړه چې دغسې مېرمنې که غږ پورته کوي بیا په عامه خبره وایي دا ګزارانه کوي. یو شمیر کسان بیا په دې نظر دي چې په دې کې تر یوې اندازې ښځې ځکه ملامت دي چې دوی د خپل غږ پورته کړه دغه رقم ژوند نه مني. دوی به په خپل کورنۍ کې اتمن مشران لري اتمن سپینګیری به لري لغو سره دي کینی بل اخر هتا خبر نه حل فصل کې تر دولت د مراجعه وکړي بدبختانه دولت ته مسکه نه نسی ورتلای چې طالبان نظام دی. نور کوم مشکلات دي چې په دغه وضعیت کې ښځې خپل غږ نسی پورته کولای حال دا چې بشمیر ستونزې ګالي
خو په ډېرو کامو کې که مشران ته مراجعه وکړي او خپله بېرته چې د نجلۍ څه ډېر مسؤلیت ورته راجع کېږي د نجلۍ مور و پلار ته د نجلۍ ورونه وي چې هغوی توجه ورته ونه کړي هغوی بس خواست ونه کړي هغوی ورسره ونه درېږي نور خو د کلي سپینګیرې او د جومات ملا خو هم نه ورسره درېږي. دا فیصلې خو مونږ په کلونو کلونو لیدلي چې هېڅکله سپینګیرې یا مشران کله کله د دې لپاره چې طرف واقع داسې داسې فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په ګټه وي هغوی ټول ګوري وایي که نن د دې ښځې په ګټه فیصله وکړو بله ورځ وایي بله ښځه هم همدغسې غواړي بیا خو وایي د ټول کلي ښځې همداسې راپاسېږي او خپل حق غواړي د هغوی هېڅکله همداسې فیصله نه کوي او له بعده مرغه چې اوس ښځه نسي کولی چې حکومت ته مراجعه وکړي اوس چېرته لاړه سي نو ښځه نو هېڅ هلته چاره نه لري. افغانستان کې اوس مهال د ښځو لپاره هر څه صفر دي او هېڅ هم نشته او که د نجلۍ مور و پلار ورسره ودرېږي خلکو ته قناعت کی یاد یقل ورته وایي چې که تاسو دلته یې خاوند نه یې نو دلته خو د مونږ او تاسو مسلمانه یو نو د محرم خبره راځي بیا خو ورته هلته څوک محرم ونه لري نو ځوان دي هلته څه هغه لري.
د سیم لیدل سوي دي چې یو شمېر کورنۍ له خپلو لورګانو سره نه درېږي وایي که خپله لور بېرته راولو بیا خلک مونږ باندې خاندي چې لور یې د ګزارې نه وه بېرته یې بوتله یو نه وه. دغه ټول مسؤلیت د نجلۍ کورنۍ هم د نجلۍ په غاړه کې وراچي ځینې وخت حتی ځان تېر راولي پوهېږي چې موضوع څه ده منتها یوه خبر دوی کوي چې مونږ مداخله لا نه کوو په دې موضوع باندې ځان خلاصوي. دغه څومره د نجلۍ په حق کې ظلم دی؟
کاملا د نجلۍ په حق کې ظلم دی ځکه مداخله هغه حد ته پوري معیار ته مونږ او تاسو وایو چې مداخله د ښځې او مېړه په ځوان کې هغه چې هغوی ښه ځوان خوشحاله ځوان بدی سره کې مداخله نه کوي او کله چې ستونزه رامنځته کېږي غوټه رایجادېږي د غوټې د خلاصون لپاره سړی خلاص په کار شي. نو دلته که همدغه ستونزه مونږ او تاسو عامه لرو په ټولو ولایاتو کې چې د نجلۍ مور و پلار هېڅکله د نجلۍ په خوا نه درېږي فیصله نه کوي چې د نجلۍ ته ترنه خیر یا ګټه ورسېږي. نو دلته که یو فامیل د خپل لور احساسات درکړي او ووایي چې دا هلته له عادس نه مخکې مونږ او تاسو چې مسلمانان یو د محرم خبره راځي نو دلته باید دوی ووایي چې دلته خاوند په کور کې نه وي او نوې نوې ځوان نجلۍ تاسو ته در واده کړله چې مېړه یې نه وي شرن هېڅ حق نه لري چې هلته واوسېږي. د نجلۍ مور و پلار مکلفیت لري چې بېرته نجلۍ راولي.
یو شمېر نجونې لا د پلار په کور کې چې هغه نامزاد یې ځي بهر دا چې ډېر عمر بیا د پلار په کور کې پاتې کېږي دل خلکو نه څومره خبرې اوري او روانه څومره دا ځپل کېږي؟
کامتن هغه هم له دې نه بهتره وي پلارګنې ورته پیغور ورکوي هلته ورېندار او کلیوال ورته پیغور ورکوي چې هله دای پرېښودله دای خدای مېړه هلته ښځه لري خو دا څه رقمه خبرې هغه نجلۍ په رواني ستونزو باندې اخته سي نه یې څوک غم اخري نه هغه هومره لاسرسی لري چې کس سره مستقیم په تماس کې سي که په ډېرو وختونو کې داسې هغه سوې ده پېښه سوې چې په نجلۍ باندې د ډېرو پیسو ایښودل چې ډېرو ولوارو نه اخلي هلک مسافرۍ ته مخه کوي. نو که هغوی ته وایي چې ما در واده کوي یا ما زما ستونزه څنګه کېږي هغوی ورته وایي چې پرېږده چې پیسې دې پوره سي نو د نجلۍ هغه ځواني هم خاورې کېږي او هغه کله په ناروغۍ باندې اخته کېږي. په زرهاو پېښې مونږ او تاسو دغه رقم ته لرو ما خپله لیدلې زمونږ په ولایت کې همداسې هلک تللی 12 کاله 13 کاله چې بېرته راځي چې نجلۍ تبرکلوز باندې اخته شوی ده، د واده نو دوه میاشتې وروسته انجلۍ مړه کیږي. نو دغه ستونزې ټول همدغه مسافرۍ زیږوي، همدغه د موږ او تاسو سخت شرایط چې د واده لپاره یک دو په انجلۍ باندې ډېرې پیسې اخیستله او هغه هلک پوروړی کیږي او بیرته مسافرۍ ته مخه کوي بعد له واده یا مخکې له واده نه د دې لپاره چې پیسې پوره کړي. نو دغه ټولې ستونزې دي چې بیا ټول بوج او ټول زیان ښځې باندې راځي او ښځه ګالي. تازه ناوې چې ودیږي دغه ده او څوک نامزاد ته دغه نجلۍ ته نقص رسیږي، نورو خلکو ته خو مستقیم زیان نه رسیږي. اول درجه متضرره همدغه ښځه دی.
مېرمنې چې دوی اولادونه لري یو دوه درې تر پنځو پورې، بیا د دوی مېرمنه نه مسافر وي، په یوازې ځان د اولادونو روزنه ورلغاړي وي، دغلته د ماشومانو په روزنه کې په تربیه کې څومره نیمګړتیا راځي چې هغه پلار خپل سهم نه ادا کوي ځکه هغه نسته؟
بالکل، موږ او تاسو به هسې کوم برنامه او پروګرام هملته نه وي چې د ماشومانو لپاره یو خاص ارګان یا د حکومت لخوا توجه وي. نو علت یې همدا ګورو چې د نن ورځ په وطن باندې څه کوم حال ده، ټول هماغه روزل شوي ماشومان دي چې هماغه په کوڅو کې لویږي، مور نه شي کولی چې د باندې پسې ووځي، مور نه شي کولی چې د درس او د تعلیم او د مکتب زمینه ورته برابره کړي. نو علت او نتیجه موږ او تاسو نن ورځ ګورو څه رقم ده. او یو ماشوم چې څومره مور ته ضرورت لري، پلار ته هم ضرورت لري. افغانستان په ټولنه کې چې پلار نه وي خو دا بیا ډېره سخته.
په آخر کې که د تاسو یو نظر یو مشوره داسې کورنیو ته ولرو چې نارینه یې ځي په سفر، ولو که هغه له ډېر ضرورت نه هم وي، یا د پلار په کور کې خپله کوژدنه پرېږدي یا خپله میرمن له خپل مور پلار سره پرېږدي، د تاسو یو نظر یو مشوره به داسې یو کورنۍ ته څه وي؟
زما په ټوله کې له کورنۍ نه غوښتنه ده چې اول خپل د لور ځوان ته توجه وکړي، له ډېرو خواهشاتو نه تېر شي چې ډېرې پیسې پرې واخلي، او یعنی د واده سهولت ورته باید اماده یي چې کله یې ورکوي. او که کله په سختو شرایطو کې هم دغه سړی غواړي چې مسافرت وکړي او نه ځي، یو څه د خپل لور سره په څنګ کې ودرېږي، یو څه شرایط ورته ووایي چې یا دا ښځه درسره بوزه یا کله یو کال یا څومره چې ته وایې له هغه نه ډېر سي، بیا موږ کولی شو چې نورو لارو نه کار واخلو یا نجلۍ بیرته بوزو. نجلۍ ته باید توجه وکړي چې د نجلۍ عقل ته تلف نه سي، د خپل لور سره باید خلک ودرېږي، او خپله لور باید سړی درک کړي په ستونزو باندې، سړی ځان پوه کړي دغسې چې دوی ځوان تېر کړي د مشرک ځوان لپاره څه ضرورتونه شته. نو دغه باید ټول دوی درکړي او د خپل لور څنګ ته ودرېږي، د خپل حق غوښتنه بې شرمي ونه ګڼي او د خپل لور څنګ ته دې ودرېږي، ځکه که یو کس بیخي هېڅوک نه لري هغې ته بیا خسرګنۍ درانه سترګه نه ورته ګوري. او که بیا پوه شي څوک ستاسې پوښتنه کوي او بسخاص ترنه کوي، بیا هغوی هم یو لږ څه خپل هغه نیسي. نو د دې لپاره باید کورنۍ د ما غوښتنه همدغه ده چې خپل لورونو سره ودرېږي، د خپل لور هغه ټول احساساتو ته او حق ته درناوی وکړي. هله کورنۍ نه هم ایله دغه ده چې صرف یوه ښځه د دې لپاره نه ودی چې موږ د کور خدمت دی کوي، ځکه چې هغه هم ایله لري، هغه هم انسان ده، ژوند غواړي. نو ټول د دوی خپل نه وایي چې دا ښځه درته وکړه نور ته لاړ سه او موږ ته پیسې راولېږه او د تا ګټه، بغیر د ګټې نه د هلک ژوند هم مهم ده، د نجلۍ ژوند هم.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درد کور بنیاد میں لاس میں پور تک پہت کی سمرہم جلال آباد یارت چی پکی نئی دنیا خادس نا خادم دجمے وزون سکا ماوے سبتا تیادیم تادا فکر چر تکڑے
اوس پات یم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اسخ کارو تاوزا اسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا